په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوي دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی وی. ما اورېدونکو په خپرونه کې حال درکو. په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ د سرمشریزې غونډې، د باګرام زندان نه د قیدیانو د خوشې کول او په دغه د امریکا رد عمل، او په پېښور کې د یو تیزرو سړک د جوړولو د منصوبې په اړه معلومات درکو. وړومبې د ګلایاز نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی د افغانستان امنیت په برخه کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر احمد کرزی ویلي د بندیانو خوشی کولو په معاملې کې د امریکا هیڅ کار نشته او دا چې افغانستان خپلواک هیواد دی. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا لویدیځ هیوادونو ته خبرداری ورکړي چې د یوکرین په سیاسي کړکیچ کې مداخلت ونه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي ژمن دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په انکارا کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې تر درې اړخیزې غونډې وروسته خبرلارنه ته وکړه.
This is a time for all Afghans to come together.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیرغونې او سولې هڅه وکړي. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حد هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې هیواد مشرانو پرون په انکارا کې د غونډې پر وخت د امنیت او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دا له 2001 کال راهیسې د دریو هیوادونو د مشرانو اتمه غونډه وه. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انکارا کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبرلارنه ته وکړه. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړ چې پرون د باګرام له زندانه خوشې کړل شول.
Afghanistan is a sovereign country.
افغانستان خپلواک هیواد دی. کله افغانستان قضایی چارواکي د یو بندي د خوشی کولو پریکړه کوي، په دې کې امریکا څه کار لري؟ زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایی اصول او چارواکو لسره لاس واخلي، او زه هیله لرم چې لدی ورسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي.
امریکایي چارواکي له باګرام زندانه خوشی کړل شوی کسان خطرناک او وسلوال بولي. په کراچۍ ښار کې نن سهار پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. د رینجر ځواک ویان میجر سپتین نن مشال اړو ته ویلي پیښه د ښار په قیم آباد سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ځانمرګي حمله کوونکي خپل ځان د رینجر ځواک د یو افسر د ګاډي مخې ته والوزو. د هغه په خبره د حملې له کبله د رینجر ځواک سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ژغورنې ادارې وایي د حملې په نتیجه کې دوه عام وګړي ژوبل شوي دي. په کراچۍ ښار کې پرون د زیارت په ورځ هم پر امنیتي ځواکونو بمي حمله شوې وه چې په نتیجه کې 14 پولیس سرتیري وژل شوي او لسګونو نور ژوبل شوي وو. بلخوا په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پورني برید رپورټ دایر کړل شوی دی. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسنم د اونیزي خبري غونډي پر وخت وکړه. نوموړي ویل په دې خبره کې حقیقت نشته چې ګواکې پاکستان سعودي عرب ته اټمي وسلې ورکوي. تسنیم اسنم زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هیڅ ستونزه نه لري او دا چې دا د افغانستان کورنۍ معامله ده. نن په خبر کې ټولو وکیلانو په اسواد کې پر یو وکیل د حمله په غبرګون کاربندیز اعلان کړی دی. لسمی د مشال لړۍ خبريال وای د های کورټ او وړو عدالتونو ټولو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر وکیل پر حمله کې ککړ کسان دی ونیسي او وکیلانو ته دی تحفظ ورکړي. د های کورټ یو وکیل فواد خان نن مشال لړۍ ته وویل په پرونی ورځو کې د دوی یو ملګری وکیل او د هغه پلار سخت ژوبل شوی دی. پیښه پرون د اسواد په منګور کې شوې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس د بارانو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا لویدیځ هیوادونو ته خبرداری ورکړي چې د یوکرین په سیاسي کړکیچ کې مداخلت ونه کړي. په ماسکو کې د خپل جرمن سیال فرانک والټر سټانمار سره په خبري غونډه کې سرګی لاوروف ویل چې د یوکرین ولس باید د تپری خودل شي چې خپل مسلې په خپل حل کړي.
Наша позиция хорошо известна. Мы за то, чтобы путь
زمونږ د ریس ټولو ته معلوم دی. مونږ په دې باور لرو یوکرانیان دی د سیاسي حل بحران د حل لپاره خپل لاره وګوري. دا د یوکرانی ولس له ګټو سره سمون خوري. مونږ هیله لرو چې د یوکرین نور ملګري به هم دغه اصول خپل کړي. د روس او د جرمني د بارانو چارو وزیرانو تر هغې وروسته دا ملاقات کړی چې په کومرسانت ورځپاڼه کې د روسیې د بارانو چارو وزیر سرګی لاوروف یوه لیکنه خپره شوه. په لیکنه کې نوموړی وایي د یوکراین سیاسي بحران په سر د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې په یو ډول د رښتیا ویلو مرحلې ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر ویلری آموس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ټینګار کړی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې ملیونونه خلکو ته د مرستو رسول عملا یقیني شي. آموس دا خبرې پرون په نیویارک کې پر داسې وخت کړي دي چې د امنیت شورا د شام بشري بحران په اړه پر متضادو پریکړو لیکونو غور کوي. یوه پریکړه لیک د غرب او عربي هیوادونو په ملاتړ جوړ شوی دی چې پکې پر دمشق د بندیزونو ګواښ شوی دی. بل قرارداد د روسیې دی چې پکې د بندیزونو هیڅ ذکر نشته. تر دې مخکې پرون په جنیوا کې نړیوال منځګړي لغزار ابراهیمی په لوړ پور امریکایي او روسی چارواکو سره ولیدل چې د شام اپوزیشن او حکومت ترمنځ د سولې بې نتیجې پاتې کیدونکې خبرې وژغوري. په عین وخت کې په همس کې اوربند د دوه ورځو لپاره غځول شوی دی چې خلک له ښار ته د وتلو موقع ولري. او وروسته خبر ده د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیرین په بیجنګ کې د چین ولسمشر ژی ژن پینګ سره ملاقات کړی. دا د امریکایي او چینایي چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لومړی لړۍ ده. جان کیری هڅه کوي چې د چین په مرسته شمالي کوریا د اټمي بې وسلې کولو خبرو ته تیار کړي. په عین وخت کې تبه کیږي چې کیری به له چین غوښتنه وکړي چې له خپلو وړو ګاونډیانو سره د ځمکې پر لانجې د هغو زیاتېدونکو اعتراضونو ګامونو له لړۍ په شا شي چې هغه هیواد اخیستی دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
ګو مشال ریډیو توګه زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلی شئ. په انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی شریز غونډې نو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي باید ټول افغانان د امن لپاره یو موټی شي.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
پولیس مشر کرزی ویلي د باګرام زندان نه د قیدیانو خوشی کولو باندې د امریکا باید هیڅ کار نه وي.
Afghanistan is a sovereign country. If the Afghan judicial authorities decide to release a prisoner, it is of no concern to the US.
او زموږ ونیزا خوندور خبرونه پام کو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره پات. لازم ګړومبی راپور ته افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د شرایط او مخادتې تړون پیوړتیا ده نه مخالفت. نوموړي د خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان وکړه. خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل هیواد ژمن دی چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره به تر خپل وسه مرسته کوي. د دواړو مشرانو د ویناو مهمه برخه د احمد تکل پر راپور کې و.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل سرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وبله، خو پر خپل شرطونو یې ټینګار وکړ او ویل چې د شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې له درې اړخیزې سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل
supported by Afghan people.
لامنیتی تړون څخه زمونږ خلک په مجموع کې ملاتړ کوي او امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې له خوا وړاندې شول دا و چې سوله د دې تړون له لاسلیک څخه مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي، د امنیتی همکارۍ له تړون سره مخالفت نه بلکې د هغه د پیاوړي کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. ښاغلی کرزی د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو متمرکز وي. کرزی او شریف ویل په پرونی غونډه کې تر ډیره په دې اړه چې د دواړو هیوادونو پر یو بل د افراطي وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. نواز شریف ویل چې د هیواد په دې برخه کې افغانانو سره مرستې ته چمتو دی.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیارغونې او سولې هڅه وکړي. زه له دې موقع استفاده کوم او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې د خپل هیواد لخوا رښتینی او جدي ژمنه کوم. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره د ترکیه د هڅو او د درې اړخیز سرمشریز د کوربتوب په خاطر مننه وکړه. ښاغلی کرزی له ترکیه سره د افغانستان دوستی مهمه وبلله او ویل چې دا هیواد د افغانستان په بیارغونه کې د پام وړ ونډه لري.
په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د مشرانو سرمشریز غونډه په دغه غونډه کې د کابل اسلام آباد په اړیکو خکولو او همکارۍ او زیاتولو باندې خبرې وشوې. د چ پروانو حالاتو کې لیا د غونډې ستمی یو یا د غونډه به د سولې پر اوستو کې پرستو کې او کسنګ پاړې د ملیحا امیرزاده راپور اور.
د پاکستان وزیر اعظم پانکرا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او استحکام د پاکستان لپاره اهمیت لري او د خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ ریړخیزه سرمشریزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کېدونکي دي او نیټو ځواکونه هم دا کال په اخیره کې له دغه هیواد وځي. بلخوا په پاکستان کې د نواز شریف حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي دي. په دغو حالاتو کې آیا یاده سرمشریزه به د روستیو نورو غونډو په پرتله څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ په پاکستان کې د خارجه چارو پخوانی سیکرټری شمشاد احمد وایي د غشان غونډې د روانو مسلو حل نه دی.
زه فکر نه کوم چې د دغه غونډې په نتیجه کې به د افغانستان په حق لسه وشي. دغه وجه دا ده چې افغانستان او پاکستان خو امن غواړي، خو د افغانستان حالات دومره ساده نه دي چې په غونډه کې له راټولېدلو سره به حالات ښه شي. مسله دلته د امریکا ده چې د لوبې یو مهم لوبغاړی دی او خپل پلانونه او ترجیحات لري. نو له امریکا پرته به درې واړه هیوادونه دغلته څنګه امن راوستلی شي؟ دوی په خپل ډول یو کوشش کوي. دا ځکه چې کرزی د دفاعي امنیتي تړون په حق له د امریکا پر وړاندې په خپل دریز ولاړ دی او دستخط پرې نه کول غواړي. کېدای شي چې ترکیه او پاکستان د امریکا لخوا پر کرزی فشار راوستل غواړي. تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې په جګړه کې چا وګټله او چا وبایلله. دا دومره اسانه لوبه نه ده. د افغانستان بنجر ازمکه خو د لوبې اخري برخه نه شي کېدی. اصلي اخري لوبه خو څه بل څه ده.
په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی سفارتکار احمد سعیدی په دې نظر دی چې هغه نتیجې چې د غونډې نه تمه کیږي حاصلې به نشي.
هغه نتایج چې افغانستان د سولې خاوند چې د امکان نشته، د دې لپاره چې احمد کرزی حکومت پیژو سورې پاتې ده، هیڅ سیاسي منطق، هیڅ حقانیت، هیڅ عقلانیت حکم نه کوي چې یو حکومت چې عمرې پیژو سورې پاتې وي، دنیا ور سره قرارداد وکړي، ور سره پروتوکول وکړي، ور سره استراتیژي مثاله مطرح کړي. یو نشسته ده، به ترازی ده، اتم نشسته ده، ولی هغه نتایج چې ارزو ده لاس ته برقرار شي.
په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي چې د دې پر ځای چې کرزی خپل کورنو مسایلو ته وګوري، په دغه شان غونډو کې ګډون لرل یوازې وخت ضایع کول دي. داغه په خبره مخکینو غونډو هم څه نتیجې نه دي ورکړي، نو خوشبینه نه دي چې دا غونډه به څه ګټه ورسوي.
زه فکر کوم دا درې اړخیزه غونډه قطعا فایده نه کوي. د وخت زیات په دې رئیس جمهور ته کورنۍ کار دغه نور د غاړي دی. دلته چې خلک تشویش لري، بای لوړې سوي دي، اقتصاد خراب دی، امنیت خراب دی، دې پر ځای چې دلته خپل کورنۍ کار ته متوجه شي، ځان مصروف کوي په دغه درې اړخیزو غونډو. دا اتمه غونډه ده، وو غونډو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا غونډه چې بیا خصوصا د رئیس جمهور د کار دی میاشتې پاتې دي، هیڅ بل رئیس جمهور صدر اعظم په دې باور نه کوي چې د دې سره داسې پریکړې وکړي. سبب د دې چې افغانستان کې د طالبانو د خاصو
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی طالبانو ته پناه ورکولو لپاره پاکستان تورنوي چې دغه په خبره دغه وسلوال د افغان حکومت خلاف جګړه کوي، خو پاکستان همیشه دغه تورونه ردوي. حامد کرزی تمه لري چې پاکستان د افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته هڅوي، چې هم دغه شرط امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره کرزی د امریکا مخې ته خېدي.
ای پی خبر ایجنسی د افغان حکومت لخوا په پروان ولایت کې له باګرام جیلا د 15 پیته قیدیانو طالبانو د خوشی کې دلو په اړه یو مخالخ پر کړی دا جانس په خبره د افغان حکومت دغه فیصله امریکایي چارواکي په خوشی کړی دي او ویل کېږي چې په داسې حالاتو کې چې دواړو هیوادونو ترمنځ پر اوږدمهاله امنیتي تړون خبرې روانې دي دغه ګام کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور پیچلي کړي. مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نوړو.
ای ایف پی خبری اجنس لیکي د زیارت په ورځ یو شمیر تورن طالبان په افغانستان کې لجیل نه خوشی کړل شو. امریکا د دې ګام غندنه کولو سره ویل چې خوشی شوي کسان د نیټو او افغان ځواکونو په ګډون د ولسی وګړو د وژنې لپاره ذمہوار دي. اجنس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه 14 کاله پس له افغانستان نه وځي، له بګرام جیل نه د طالبانو د خوشی کېدلو په حق ویل کېږي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ پیچلي تعلقات به لا نور خراب کړي. د افغان حکومت د بیا کتنې ادارې یو غړي عبدالشکور دادرس ای ایف پی خبری اجنس ته ویل چې 15 پیته قیدیان د بګرام جیل د ودانۍ نه لاړل. دغه په خبره د دغو قیدیانو د کیسونو بیا کتنې پس جواز نه پاتې کېدلو چې دوی نور په قید کې وساتل شي. د امریکا سفارت پر دغه ګام تنقید وکړ او سخت افسوسناک کار یو بللو چې په افغانستان کې تشدد ته نور تقویت ورکولی شي. په بیان کې ویل شو چې افغان حکومت د خپلو فیصلو د نتیجو لپاره ذمہوار دی او له افغان حکومت نه غوښتنه وشوه چې دا باوري کولو لپاره کوشش وکړي چې خوشی شوي کسان د تشدد او طرحې نوي کارونه ونه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي بګرام جیل د طالبان د پیداوار یوه کارخانه بللې او تور لګوي چې قید کړل شوي کسان د ظالمانه سلوک له امله د ملک دښمنان جوړیږي. ای ایف پی لیکي د قیدیانو د خوشي کېدلو نه وړاندې د امریکا پوځ دغه کسان خطرناک تنان بللي وو چې د هغو بریدونو سره نیغ په نیغه تړاو وښودل شو چې پکې د نیټو 22 اهلکار او 23 افغانان ووژل شو. امریکا په خوشي کېدونکو کسانو کې د دریو تفصیل ورکړو چې پکې محمد ولی نومې مشکوک طالب وسلوال شامل وو. هغه د چاودیدونکو موادو یو ماهر بلل کېدلو چې په هلمند کې د دوو چاودنو سره تړاو ښودل شوی وو. اجنس لیکي د قیدیانو د خوشي کولو پلانونو امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو د خرابولو مهم ټکي ګرځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر په هکله اوږدمهاله امنیتي تړون باندې خبرې اترې روانې دي. روان کال به زیاتره امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام د خوشي شوو قیدیانو په هکله وویل چې د یو شمیر کسانو د وژنې ذمہوار دي. بګرام د کابل په شمال کې د 500 کیلومتره په فاصله پروت قیدیانو د حراست یو مهمه ودانۍ وه چې پکې د بارنیو ځواکونو لخوا نیول شوي طالبان او نور وسلوال ساتل کېدل، خو تیر کال یې د کنټرول چارې افغانانو ته وسپارل شوې. د افغان ملي پولیسو مشر لیوټیننټ جنرل غلام فاروق چې د بګرام جیل چارې په لاس کې دي، اجنس ته ویلي دي چې قیدیان په ګاډو کې خپلو کورونو ته لاړل. دغه په خبره دوی خوشی کړل شو، خو د تګ بندوبست یې نه و شوی.
ملیحا مرزا دا وا چې د ای پی خبر ایجنس د راپور مهم ټکی وړاندې کول. اوس نظر اچو پاکستان کې طالبانو سره د خبرو اترو عمل چرته روان دی. مولانا سمیع الحق سبا له د ټولو مذهبي ډلو مسلکونو یو غونډه رابللې ده چې پکې به عالمان او دیني مشران طالبانو سره د مذاکراتي عمل لړکې اعتماد کې خستي شو دي ته په دغه سلسله کې د خپل کردار لوبولو لپاره خواست کیږي. نور حال په دغه راپور کې اورو چې اسلام آباد زمونږ همکار را لګلې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د جامع حقانیه یو مهم غړی او مولانا سمیع الحق نږدې ملګری احمد شاه اوې د حکومتي او طالبانو د کمیټو ترمنځ شوي خبرو اترو او ملک کې د روان مذاکراتي عمل نه د ټولو مسلکونو مشرانو خبرولو غرض د خالی پورز لاهور کې دغه غونډه را بلل شوې ده. د وینا وا
د مذاکراتو د کامیابی او د دې تایید لپاره او د علماو د اتفاق رائے لپاره چې بعضي مسلکونو خلکو ستنفوزات په دې باندې هغه ټول مفتي لپاره راغوښتي دي او
دغه غونډه او د کې د غډون په حق لا مشال ریډیو د یو شیعه عالم علامه عابد حسین شاکرین ته پوسوکو نو دوی چې تر اوسه ورته بلنه نه ده ورکړې شوې. البته که بلنه راغله نو ورو مرو به دغه غونډه کې غډون کوي. خو په داسې حال کې چې یو طرف ته د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي، بل طرف ته ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم را مخې ته کیږي او دا شان تیر ورځ کراچۍ کې د پولیسو په گاڑی شوی برید زیمواری کلدم تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. په دغه اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال اسمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی
ډایلاګ هم په دوه طریقې کېږي. کتا د دنیا نورو زمینو کې وګوري هلته همیشه ډایلاګ داسې شوی دی چې یو فریق مکمل کمزوری کړی دی او بیا ډایلاګ کېږي او ډایلاګ تا کس په دې وجه مجبور شي چې دما بل لار نشته. نو طالبان خو دغه خی چې بای ما لار هم شته او زه یو پوتنت فورس هم یم او شاید الله شاید چې کوم نوې بیان هم راغلو هم دا وایي چې مونږ اوس بیسیکلی ایز ا انټیټی تسلیم هم شو.
د دې په خبره چې اوس باقاعده مذاکراتي عمل شروع شوی دی باید چې طالبان او حکومت د ډزبندې لوزنامه هم وکړي او د دې ترڅنګ حکومت لا د ټولو وسلوالو ډلو سره په شریکه مذاکرات شروع کول پکار دي چې دا شان د کومې بلې خوانه مذاکراتي عمل ته زیان ونه رسي.
دا مشال ریډیو ده.
ل کوټه د اسلام آباد په لور روانې د لدرک کسانو د کورنیو قافله لدرنیمو ورځو رستو لاهور تر رسیدلې ده. لدرنیمو میاشتو رستو لاهور تر رسیدلې ده او نن لا غزه اسلام آباد په لور روانه شوې ده. په دې قافله کې ګډونوال وایي چې دوی به خپل احتجاج تر هغه جاري ساتي چې تر څو د دوی ستونزه هواره شوې نه وي. نور حال په دغه راپور کې وو.
د کویټینا د کراچۍ د لارې پخپل خپل سفر کوونکې د لادرک کسانو کورونو قافله نن د لاهور نه اسلام آباد په لور روانه شوې ده چې پکې نارینه زنانه او ماشومان شامل دي. قافله کې ګډونوال وایي چې دوی د احتجاج په توګه له کویټې دا سفر پیل کړی دی او تر هغه به دا احتجاج روان وي تر څو چې د دوی دا مسله نوي هواره شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دې قافلې مشر او د لادرک یو تن پلار ماما قدیر بلوچ وویل چې دوی له ډیرو سختو او کړم خپل سفر تر دا لاہور وکړو او نن اسلام آباد پلو روان شو.
چل اسلام آباد تر رواني دي او سلا روان دي مشکافله اسلام آباد تر کي جو بلس بيار لس اورز با قوم جلت جو قوم پند د سمخ ته یو تنا ورکو.
د غرنګ وی بل جني په دې موقع د خپل سیاستوالو نه گله وکړه او وی ويل
پاکستان کو جتنا نقصان اپ کے اپنے پولیٹیشنز کی وجہ سے ملا ہے کسی سے نہیں ملا.
پاکستان د چي استاد خپل سیاستدانانو نه سمرا نقصان رسیدلی دي اغه نه د بلوچو او نه د بلچا مونږ د بلوچستان سره د ماشومانو او زنانو د احتجاج په توګه په خپلو خپور روان شوي یو خو تر اوسه زموږ سیاستدانانو تپوس هم نه دی کړی. خو زه دا وایم چې مونږ به د خپل احتجاج تر هغه جاري ساتو تر څو چې زموږ لادرکه کسان را پیدا کړی شوي نه وي.
کله چې مشال ریډیو د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي د یوې ادارې د مشري امنا مسعود جنجوا نه وپوښتل نو هغې وویل که د لادرکه کسانو مسله حکومت هواره نه کړه نو نن خو یو څو کورنۍ په احتجاج دي. سبا به د لسو زرو درک کسانو کورنی په احتجاج لاس پوری کړی.
بس کارکردگی دا سے بس زبانی جمع خرچ پہ شانتیشتا لیکن اصل مسئلہ حل نہ کی گئی. نور خلق چیری
د لادرک کسانو لپاره کارکونکو او د قانوني چارو تزیه کار وکیل شهاب الدین د دې مسلې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا مسله چې کومه ده د ملک د ټولو نه مهمه مسله ده. د هرې مسلې نه ځکه چې کله د ملک د سټیزنز ژوند د هغوی لیبرټي د هغوی بنیادي حقوق چې دا په خطر کې شي نو بیا د نورو شزونو غم رستو کول پکار دي. اول د هغې غم پکار ده که پراسیکیوشن ته یا سټیټ ایجنسیانو ته څه مسلې وي نو زما خیال ده چې د هغې بهتر حل چې ده هغه لیجسلیشن ده. که فرض کړئ دا چې مونږ ته د پوچ گز لپاره وخت کم ملاویږي ځکه مونږ خلک په الیګل کنفاینمنت کې ساتونو پارلیمنت ته اپروچ کی او په هغه باندې نوې لیجسلیشن کې
ده. د ذکر وړ ده چې د تیر کال په 8 اکتوبر دا کسان د کوټې نه اسلام آباد لپاره روان شوي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر ورځ پر پولیسو د برید مقدمه د وسلوالو طالبانو د مشر مولانا فضل الله او د غړي د ویان شهید الله شاهد پر ضد لیکل شوی ده. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه زمونږ همکار راکړي.
د زیارت په ورځ د کراچۍ پر رازق آباد سیمه کې پر پولیسو د ترسره شوې حملې مقدمه تیر شپه نا وخته د کراچۍ په شالتی پټانه کې لیکل شوې ده. د پولیس چارواکو په وینا مقدمه د زخمی شوو پولیس سرتیرو په مدیت کې د وسلوالو طالبانو د مشر مولانا فضل الله او د دغه ډلې د ویان شاهد الله شاهد په ضد لیکل شوې ده. په مقدمه کې په نیول شوو ملزمانو د وجنې او د ترهګرۍ تورونه لګول شوې دي. یاد دی وي تیر ورځ د کراچۍ پر رازق آباد سیمه کې
د پولیسو پر بس حمله شوی وه چې په ترڅ کې یې د دغه ځواک 13 سرتیری وژل شوي او له 150 څخه زیات ژوبل شوي وو. د دغه حمله ذمواري لومړی د جندالله وسلوال ډلې او وروسته بیا د تحریکی طالبان پاکستان وسلوال ډلې په خپل غاړه اخیستې وه. بلې خواته د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي حکومت له وسلوالو سره خبرې اترې شروع کړې دي، خو داسې هم ممکنه نه ده چې یوې خواته دې خبرې اترې روانې وي او بلې خواته دې جنگ وي.
مذاکرات اور تشدد کی کاروائیاں پٹھے نہیں چل سکتی. حکومت کی واضح طور پر اس حوالے سے یہ بھی پیغام
دے وائی مذاکرات اور تشدد پیخے پہ یوزہ ان کی گی. د حکومت دا واضح پیغام دے کد تشدد پیخی هم دغه سی روانی وی، نو بیا د دې څخه د مذاکراتو روان عمل ته زیان اوختلې شي. چېړونکو وای د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی ځواکونو د حملو او د حکومت لخوا د وسلوالو ډلو د چارواکو په ضد د مقدماتو لیکل د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو روان پروسس باندې بد اغیز کړی دی. چېړونکو عقیل یوسفزی په دې اړه وایي خبره د حکومت او وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو د شروع شوی پروسې په لومړنیو دو هفتو کې دواړه خواوې په ډزبندۍ هم متفق شوي نه دي، چې له عمله یې د خبرو اترو په دې موده کې په پاکستان کې 40 بریدونه شوي چې پکې و ځانمرګ حمله هم شامل دي. د هغه په خبره لدې حملو څخه تر ټولو زیات د پیښور او ورپسې د کراچۍ ښارونه اغیزمن شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشاله دغه غوږی اوریدونکو فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې لیکلي دي په کابل کې چې کومه جنې ګوزن وهلې داغه هم د پاکستان له قبایلي سیمو کابل ته تللې وه. د مجلې په خبر ښکاري داسې چې د پولیو ناروغۍ مخنیوي پر ساسکو ورکوونکو ډلو د وسلوالو بریدونو تسلسل هغه نتیجې پیدا کړې دي چې تمه یې طالبانو کوله. د دغه مقالې مهم ټکی د مجید بابر نه و.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې روانه اونۍ کې په کابل کې د ګوزن د یوې ناروغې ماشومې سرګند کېدل په حقیقت کې د دغه جنگ ځپلي هیواد لپاره یو لوی غمیزه ده، او د دې له وجې د دغه هیواد د ولس د صحت په اړه د 2014 کال نه پس کله چې بهرني ځواکونه ستانه شي ډېرې مهمې پوښتنې راپورته کوي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال نه پس کله چې د بهرنیو ځواکونو لویه برخه د دغه هیواد نه لاړه شي، نو چونکې د صحت د نړیوالو ادارو کارکوونکو ته به د امنیت ستونزه وي، نو خیال کیږي چې د صحت د نړیوالو ادارو کارکوونکي او مشرتابه به هم د دغه هیواد نه ووزي. د مجلې په خبره که څه هم د ګوزن د ناروغۍ پر رد ورکوونکي ساس کې د خلکو په صحت هیڅ ډول بد اغېز نه لري، خو بیا هم په افغانستان او پاکستان کې اوس هم د دغه ساس کو ورکول په کلتوري توګه یو حساسه موضوع ده. په دواړو هیوادونو کې فعال وسلوال ډلې په دې باور دي چې د پولیو پر رد ساس کې ورکول له اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل دی او ځکه دغه ډلې پر ضد دي. خو د افغان طالبانو په مقابله کې د ګوزن د ناروغۍ پر رد د ساس کو ورکولو په ډلو پاکستاني طالبانو ډېرې زیاتې حملې کړې دي. څکه هم دغه ډلو ته د پاکستان حکومت د پولیسو سرتیری د امنیت لپاره ورکوي، خو تر دا مهال د پاکستانی طالبانو لخوا د ساسکو ورکولو 1.5 کارکونکو وجل شوی دي. مجله زیاتوي چې دغه کارکونکو سره سره اوس وسلوال ډلې هغه پولیس سرتیری هم په نخښه کوي کوم چې دغه ډلو امنیت ساتي، او دغه بریدونو تواتر اوس هغه نتیجې رامنځته کړې دي د کومه تمه چې وسلوالو ډلو کوله. مقاله کې مخکې راغلي دي چې د تشدد وجنو او ډول ډول خندانو اوس په قبایلی سیمو په خبر کې د ماشومان میندې دومره بیزر کړی دي چې د ګوزن د ساس کو نه علاوه د نورو ناروغو لکه د شری قیدست تشنج غوندې ناروغو پر ضد ساس کې هم خپل ماشومان ته نور کوي. په قبایلی سیمو په خبر کې د دې ستونزو لامل د لکونو ماشومان ژوند په خطر کې دي. په کابل کې درې کلنه سکینه چې د ګوزن ناروغي تشخیص شوې ده هم د پاکستان د قبایلی سیمو نه کابل ته تللې وه.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اردن بدرنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین د نیمه بجې کېدونکې دي د ګلایاز نو مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو د دوو ټولګو ترمنځ د جګړې او په یو بل د ډزو راپورونه هم راغلي دي. په غړم تفصیل درکو خوړم به د دې وخت خبرونه.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزه غونډې وروسته خبریالانو ته کړې ده. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 شپېتو زندانانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د باګرام له زندانه خوشې کړل شول. په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی ژوبل شوی دی. د لومړي معلوماتو تر مخه دغه پیښه کې د هاسټلو یو شمېر کمرو ته زیان هم رسیدلی دی. په کراچۍ ښار کې نن سهار پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. د رینجرز ځواکمن میجر سپتین مشال لوی ته ویلي پیښه د ښار په قیم آباد سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ځانمرګي حمله کوونکي خپل ځان د رینجرز ځواک د یو افسر د ګاډي مخې ته والوزو. خو په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پرونی برید رپورټ درکړل شوی دی. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا سبا درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان دی تسلیم اسلم د 19 خبری غونډې پر وخت وکړه. نن په پیښور کې ټول وکیلانو په سواد کې پر یو وکیل د حمله په غبرګون کاربندیز اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلی راموس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ټینګار کړی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې مينون خلکو ته د مرستو رسول عملا یقیني شي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې د چین ولسمشر ژی ژن پینګ سره ملاقات کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کی تازہ خبر دے د پیښور پوهنتون کې د دوو زده کوونکو ټولګو ترمنځ د جګړې راپورونه دي. د جګړه په سبا باندې وو د تازه صورتحال سره دا وخت پیښور زموږ همکار مو سره ټلیفون پکړ خدي ملګری. پیښور پوهنتون کې پیښور یونیورسيټي کې د دوو ټولګو ترمنځ د کوونکو ټولګو ترمنځ جګړه شوې ده. د جګړه په سبا وو تازه صورتحال سره
دا شاهین بنیری صاحب دا جګړه چې کومه ده نو دا چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه دا چې اسلامي دغه ټولګې دی او بل پښتون ملت پاله ټولګې دی پښتون سیټ دا غي ترمنځ شوی دا او دا نن چې کومه د ولنټاین ورځ ده نو په دغه باندې شوی دا اسلامي جمعیت طلبه والا چې کوم دی نو د ولنټاین د ورځې په ضد باندې جلوس راوستل او او دا غي سره ما خبرې اترې وکړلې. هغه دا وایي چې مونږ دا دوه چې دا ولنټاین دی په ضد مونږ جلوس راوستل خو دا په امن جلوس او په دې باندې دغه شوی دی د پښتون شت په سیستم نغري ټولګې دی په هغه باندې ټول پورې خو چې هغه په مونږ باندې ډزې وکړلې زمونږ یو کس پکې دغه شو یو بل شو دا هغه نه پس تاسو ترې خالي پیښې
دا پښتون شت بلکان څه وایي دا پښتون سه بلکان سعودي سره پورنو چې هغه په خپل کمرو کې دغه ورځ منزل او د دې له خوا په ګټه ورول شوې دا سره پورنو هغه سوي په دیړه باندې
بالکل دې هم دغه خبره وضاحت ما کول چې د کاغي په دی باندې ټول لګي دی په هغه باندې راغی کوي ټول لګي چې را مونږ دې په ځد یو ټولګي دې په ځد باندې جلوس راوستل او هغه نور چې کم دینو دا ورځ منزله دغه خبره باندې دی دغه شوی دی وران شوی دی او بیا پکې په اصل کې راغی کمرې پکې هم سوځول شوی دی یو بل چې کم دې راغی کمرې نو په هغه باندې هم ورغلي دي. خو په هر حال وس چې کم نظری تازه حالات دي نو چې کم امنیتي ادارې دي هغه حالات قابو کړی دي د اسلامي جمعیت طلبه والا کوم جلوس دی نو هغه جلوس بهر یونیورسيټي روډ ته راغست شوی دی وتلی دی او دلته کې د ترک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی.
ها صحیح ده. ډیر مننه کوم او خبر زده لغواړم.
زمونږ همکارو چې له پېښور پوهنتون حال له کول تر دوه زده کوونکو ټولګو ترمنځ د جګړې راپورونه یو کس زخمی شوی دی. نور چې کوم تازه معلومات راځي تاسو سره به یې شریکو. خو اوس اسلام آباد ته او د خپل همکار نه ورو چې نن د پاکستان مطبوعاتو سلی کړي.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې لومړی نامني ختمول، تشدد ودرول او د ترهګری ودرول پکار دي، چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې پوز او ولست مذاکراتي عمل مرسته کوي او قام د خوشحالي زیر اوریدل غواړي. اداریه وړاندې لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نه دی پکار چې پاکستان ته د خپل سلامتي جمهوري عمل او د ولست ژوند تحفظ لړکي لوی چیلنجونه ور پیخ دی او دا وخت د طالبانو سره مذاکرات ډیر په مثبت انداز سره مخکې روان دي. او د غرنګ طالبان مشروالی هم وایي چې هغوی د مذاکراتو په خبره کلک ولاړ دي او کاروایان به نه کوي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د پیښور په شمول ټول ملک کې د ترهګری ور بلیږي او همدارس طالبانو کراچۍ رضاق آباد کې د پولیس ټریننګ سینټر سره نږدې د پولیسو په ګاډي د حملې ذمہواری قبوله کړې ده چې لکه بلې دا صورتحال نور زیات کڑکی چن کڑو. ادریه زیات ویچی پداسی صورتحال کی بای چی انٹیلیجنس ایجنسی چمتوشی او دغرن چی ٹول فورسز پگڑا یو کڑن لارا جوڑ کڑی چی دہاغ خلکو مخنیوی وکڑی سوک چی دا مذاکرات ناکام کول غواڑی او ددی سر سرا حکمران ڈلی اپوزیشن او حکومتی مذاکراتی ڈلی لا د طالبانو کمیٹی پہ اعتماد کی اغستل پکار دا چی دا ملک دا روان صورتحال پہ نظر کی وساتی او دا امن لپارا غور کردار تر سر کڑی. بل پلو د اور نخ پریدون کې مشرق ورس پانی خپل ادریه کې ویلنټاین یا د مینی ورستا کتنه کړی دا او وی چې نن بزین خلک 14 فروری د مینی دورس په هیڅ مانځي او یو بل تبا د مینی د اظهار په توګه سره ګلونه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې. لیکي چې د لړکې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امن لپاره په مذاکراتو متفق شوي دي او په دې نظر دي چې امن ته موقع ورکول پکار دي. خو تحریک انصاف د وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې تر ټولو زیاته وینا کوله او د یاد ګوند مرکزی او صوبایي غړي اوس هم دا نظر لري چې د ترهګرۍ د وروستي بریدونه د مذاکراتو د ناکامه کولو لپاره کوم بهرنی قوتونه ترسره کوي. د تحریک انصاف دویم مشر شاه محمود قریشی وای ترهګری د عملیاتو په ذریعہ ختم نشوا پکار دی چې د لړکی حکومت طالبانو سره خبرو ته توجه ورکړي. ورځپاڼه د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام د خلیل کی د طالبانو سره خبرې کول یو پیچیده عمل دی خو حکومت په روغ نیت د دې کار آغاز کړی دی او تمه ده چې د مذاکراتو په نتیجه کې به امن راشي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پیپلز پارټۍ په خوانی صوبایي وزیر رحیمداد خان ویلي لا هم حالات واضح نه دي، د وسلوالو سره خبرې هم روانې دي او ترهګری هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې حکومت ته پکار دي د قبایلي سیمو بنیادي مسلې هواري کړي. ورځپاڼه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د بیان جان اشکزی په حواله لیکي په کار دی چې حکومت د ټولو وسلوالو ډلو سره په ګډه خبرې وکړي. کنه وی نو چې کومه ډله د خبرو اترو نه بهر وي هغه به ترهګری جاری ساتي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دی ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی د مذاکراتو ملاتړ کوي او پکې هر ډول کردار ترسره کولو ته تیار دي. خو زیاتوي صوبایي حکومت ته په کار دی چې د پیښور امنیت ټینګ کړي. بلخوا فارن افیرز مجله د افغانستان په حق لیکي د دې هیواد په اړه داسې فکر کېده چې دلته به په پرمختیایي کارونو لګښت ګټور نه وي، خو داسې ښکاري چې د کمزور ریاستونو سره د مرستو په لړ کې افغانستان یو مثال وګرځیده. په 1300 کلونو کې د هیواد کې یو شمیر ټي وي چینلونو مثبت حل ځلې شروع کړي دي چې له وجې خلکو کې بیداری راځي او د جدید دور د تقاضو سره سم خپل همروزه کارونه پر مخ بیایي. د ټي وي چینلونو او ریډیوګانو سره یورپي یونین، یو ایس ایډ او یو شمیر نورې بهرنۍ مرستندویه ادارې همکاري کوي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې اوس هم د کلیوالو سیمو خلک د نوي عدالتي نظام پر ځای روایتي جرګو او مشرانو ته خپلې مسلې وړاندې کول غواړي. خو د دې معنی دا نه ده چې ګنې دې هیواد کې عدالتي نظام فعال نه دی او که څه هم په ځینې موقعو د بډې رشوتونو شکایتونه مخې ته راځي، خو دلته عدالتي نظام د پام وړ پرمختګ کړی او په ولس کې یې ځان ته مقام پیدا کړی دی.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په پېښور کې د ټرافیکي ستونزو د هواري لپاره دوی روان کال د تیز رفتاره بسونو چلولو لپاره د یو نوي سړک جوړولو منصوبه باندې کار کوي. خو ځینې خبر اعلان بیا وایي د حکومتونو لخوا اکثر همدغه د پرمختګ د منصوبو اعلانونه کیږي، خو بیا وروستو اس عمل ور باندې ونشي. نور حال د مجید بابر په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت د مالی سرمایه کاری او د پرمختګ د منصوبو د ادارې وایس چیرمن محسن عزیز وایي چې د یادې صوبې په سرخار پېښور کې د زیاتې آبادۍ، تنګو سړکونو او زیاتو ترافیکي ستونزو د حل لپاره دوی د پېښور نه تیرې شوې د ریل پټلۍ سره په غاړه غاړه د یو تیزرو سړک جوړولو په منصوبه کار کوي. دا چې دغه سړک باندې به کله کار شروع کیږي او څومره مالی لګښت پر کیږي، محسن عزیز د دې پوښتنې په جواب کې وایي
دا فیزیبلټی چې کم ده، دا د وخت کې چې کم ده زموږ ټینډر دې کال شوې دي، هغه ټینډر اوپننګ شوې ده، کنسلټنټس موږ اپاونټ کو لګي یو، دا چې کم ده د دې چې کم فل رپورټ چې کم ده دا موږ سره خو پریلیمینری رپورټ خو موږ سره شته ده،
پېښور د ناصرپور نه تر کارخانو مارکیټ پورې به 50 فټه پلن سړک باندې په عملی کار د روان کال د مئی په میاشت کې شروع کیږي. هغه زیاته کړه چې دا سړک به د تیز ټرافیک لپاره کارول کیږي او د پېښور ټول لوی هسپتالونه، کلی او کاروباری مرکزونه به یو بل سره تړي. خو پوښتنه دادا چې آیا دا هسی حکومتي اعلانونه دي او کنه عملی توګه باندې هم په پېښور کې د پرمختګ منصوبې شتون لري او یا مکملی شوې دي؟ د پېښور اوسیدونکو او خبریال افتخار فردوس د دې پوښتنې په جواب کې وایي
پېښور چې دغه یو بدقسمتي ورته وي یا دغه چې یو خپل یو چې څنګه مزاج ته شه ده، دلته چې څومره چې هېډ اف ګورنمنت راغلي، وزیر اعلیګان راغلي دي، هغه د پېښور نه نه دي. کله نه مخکې تاسو وګورئ باندې ته لاړ شئ،
حکومت لگوی او نور پیسی با در شخصی دارو لخوا لګول کیږي. چې کله دا سړک مکمل شي نو د ولس د اسانتیا د پاره به پرې 13 تیز رفتاره بسونه هم چلول کیږي.
راپور مورد اوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزی خوندور خپرونې پام کوه. د خپرونې تاسو لپاره امان الله ناصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو پبلستان نن وتلو او پېسټوبس وزلو اوریدونکو، ګورګین مرچکه حاضر ده د ډیرو فریز شوه او یخ زپلو خبرونه سره په دې هله یو چې د نن سبا نادیده پیرانانو با واکړی نه است چې اغه واکړی است، نو بیا به د خې ماکولی ماویزه د لاس تکولو ورسته په خیر خیریت تر منزل را رسول یاست، او که خدای نکي نه است را رسول منزل ته، نو بیا امید ساتم چې دا شی ځای به خوشی کړی است چیرې چې به تاسو په ورکشا یا بس باندې پیښ شوی است، او که دا خهم نوی در سر کری نو بیا به یقیناً په وزارا سیکل دا الله په حواله کری است، او که سیکل هم نوی در کری نو بیا به یقیناً دا سانداغانو او می خود سمنگلنگ په بند ترک کی غرزول شوی است. نو ګرانو او ګمشیدا اوریدونکو، دغه رنګ یو سړی چې په تیرو ورځو کې پوره شپږ میاشتې د دغو پیرانونو میلمه و، تیره ورځ د ناټو د پټرولو د ټینکۍ نه راووتی او خپل کور ته ورسېدی. د ناټو د ټینکۍ نه دی څرنګه راووتی او چا ورچولی و، د دې ځوان مرکه وړاندې کوو زموږ تر ټولو تیزکۍ توندکۍ ریپورټره مس توتکۍ چکری به قلمې خود دا مرکه وړاندې کوي.
یخ او د اغواله ویری په خپل کورو کې پټو اوریدونکو، ستاسو په معلومات کې د زیاتولو دپاره موږ د یوه داسې سړي مرکه وړاندې کوو چې تیرې شپږ میاشتې یې د اغوا کارانو سره تیرې کړي دي. د ډېر تکلیفونه یې ګاللې دي او ډېرې روپۍ خرڅ کړي دي.
اے چپسه، خانه دې خراب نه سه، اوس بیا په اغوا کې چا درته ویل چې ما روپۍ ورکړي؟ ام چا درته وویل چې دې خوارانو ماته تکلیف راکړی دی؟ هغو خوارانو خو زه داسې ساتلی وم وم خاص لکه د خپلې خوښ په کور کې چې ناست.
لاکن اخباراتو او ریډیوګانو خو ویل چې تا 5 کروڑ.
او خانه دې خراب نه سه، خو هم د موقع و نزاکت ته خو وګوره، هغوی ما ته دمکۍ راکړې ده. خو ول که دې و پولیس والا ته وویل، تېره وار خو م د کمیش سره تړلې وې، دې وار دې اخوا کوو د غویانو سره دې تړو، چې پته درته ولګېږي چې د سیر سه څو پخېږي.
پښتنه درڅه کوم، څو پیسې درنه واخېستې؟
وم څوک خو بیا اوري نه؟
د ټولو ریډیوګانې خرابې دي.
هغو نه یې راڅه واخېستلې، هغه چې تا یادې کړلې 5 کروڑ خو مې و دوی ته ورکړلې، 1 کروڑ یې نورې راڅه واخېستلې.
نورې د څه شي؟
د خوراک.
د خوراک؟ دا بیا ولې؟
کمال دی، وس هغه پخوانی وخت نه دی، دا خو یو ډېر منافه بخشه کاروبار دی. چیرې چې خلک بندوي هلته لوی لوی وټلان هم خلاص کړي دي.
یو یو یو، دا غوا کارانو
اے خورکۍ، وم ګډه وډه معامله و په شي ولاکه پوهېدم. وم سور ځنګل و، دا غشیان پکې اولېبل. های های های، چې دا سار بیا سوټۍ راته ونیوې، وم تر ماخستن نه بیا والم.
وی 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 وی، دا بیا ولې دبولې ولې بیا
تنګولم؟ بیا ساده وم چې دلته بیا څومره د غوژو پیچونه راکول، د غونې به زما کور والا نوټونه ورزیاتول.
اچھا، دا سرمایداران خو خورا ژر ژر ناروغه کیږي، نو ته هلته ناروغه نسوې؟ ډاکټر ماکټر یې درته راویستې؟
اے خورکۍ، چې نه وم اغوا سوی، شوګر، بلډ پریشر، سپین ژړی، تور ژړی، سالنډی، ډپریشن، هر څه مې درلود. هلته چې ورلم هر څه ورک شو.
ورک شو؟ کمال دی، څنګه؟
چې دلته به ما د ناروغۍ غږ وکړي، هلته به دوی توپنچه راښکاره کړه، چې و توپنچه ته به مې وکتل بس په خپله به جوړ شولم.
څنګه؟
وم هغه مثال خو به دې اورېدلی، وایي چې په مرګ یې ونیسه په ته به یې راضي کړه. وم ټول نه جوړې به میرې سوې، چې و توپنچه ته به مې وکتل ټول ناروغۍ به راسهېرې سوې. ډېر ښه خلک و، الله دې لس زره خیرونه ورکړي. وم دې خواران نو څه کړي وای؟ بېروزګاري ده، کار و کتال نشته. تا ته خو نو معلومه ده، نوکري په سپارش او په پرچی میلاویږي. دغه اغوا برای تاوان لا یو ښه شریفانه دنده ده، چې په عزت سره د ماښام ګوله په پیدا کېږي. وم دغه شی لا ولاکه هېر کړم، وم راواخیستلم د ناټو د پیښولو وټنکۍ ته ور واچولم، ښه یخ پخ دا کور ته راورسېدل.
یو یو یو، تا خو د اغوا برای تاوان والا تعریفونه شروع کړه، که حکومت خبر سو د اغوی د ملګری په شوبه کې به دې بند کی.
وای حکومت، تو خو داسې خبرې کوې لکه د رښتیا و حکومت چې د حکومت نسی رضا څوک به دې کړي اغوا.
زم 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 لکوچی لکوچی شار تک چاونی تا زم چی سل روپی را کلا نرازم زم 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 لکوچی لکوچی شار تک چاونی تا زم چی سل روپی را کلا نرازم سنگ پاک او صفات دا چاونی خوش کسمت چی پاکی ولری مانی پخر چیجی آرت در ابرو پی نچانگا پاکی پریش دی او نبگی زم 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 لکوچی لکوچی شار تخ چاونی تا زم چی سل روپی را کلا نرازم
نوگران و او حکومت زده اولیدونگو دا خو حالو ده و اغواسی وی تن نزوایی در شانه تپوس که اغا پخپل زیبانی بلکل سهی وی لکه سرنگش دازت معلومه ده چه ده بیدرکشی وی کسانو کیس هم پا عدالت کشنیگی روانده او رک خود رینیم زر کسان دی او پیداشی وی درینیم کسان دا ولی راشی چه حکومتی چارواکی پا دی حکل سوائی دا شالیلا بادامی راپور
گرانو او دا حوالاتو چندو چندو شپج خورولو آوری دونکو زدا وقت رینجر دا یو افسر سره ولاړه یم صایبا دا کسان چیری ورکتی؟
ما نسه تپوس که زد چه خبریم که مونگا کورکشی که سڑه که ترک کورکشی که منگه که گد ورکشی که چیله که محمدو ورکشی که غلامه طول ما نسه تپوس که صرف رینجر خونه ده که نه نوری اداری همشتا دا غونه تا پوست نشه که ولی مون خواران سوک یو خواه تا دانگ ده ولی خواه تا پرانگ ده چه حال وای نو دیرا نخواب ده کیگی او چه حال نوای نو عدالت را نگیلی کنی
دی؟ دی بیا سوک ده
یو دی ده یو دادی ده یو خروڑ پاینده ده ما تیکا خستی ده چستا ده ارسوال جواب در کوم کنه تیری گرانه چلور طرف تا کمری لگی دلی دی دا نو کره می مرا خراب هوا
نه نه تو ما تا دارا تا او آیا چه دا کسان چه ورک دی دا چیری دی چرت می پت کری دی
والله حول والله کوتا ما ندی پت کری اغوی پخپل پت دی کنه
پخپل پت دی ولی
او لگرانه نه پت دی لیخنه نه پت دی دا کوروودان نه پت دی زمون پشار که خونه سینجیشتا نه پیترول نه بجلشتا نه روته بدامنی ده دلتا هر خواه تا دماکی دی دلتا درنی دی دلتا دا غواکاران خواه تا کم سی کم دا چخو نشتا کنه
دا وست سوایه
کمال کوی ما پارون یو سړی خوشی کو ما ارتول زا لا دی مر شخبل کور تا لارشه ولنا سړی از نظم ما ارتولا ول داغه څوش پی چې می تاسو سره په جیب کې تیر کړی دی داغه څوش پی خو د خوند وی چې ما تاسو سره تیر نمی د کور والا دا وی نمی د مور گلی وی نه د بجلی بلو نه د گیس بلو نه لوټ شي ډنګو د بجلی او نه د پټرول ډرون عاملی
نو ګرانو او لکورون نه تختیدلو اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې د هر مصیبت نه خلاص شئ نو اغوا شئ او که مڅوک نه اغوا کوي نو بیا بیدرک شئ او مهرباني وکئ بیا کور ته مرازئ ولی د دې سبب بیانوي زمونږ د اغوا په کار پو جناب میسنگ خان اغوا شوی
ملګرو که د ملک مجموعی حالاتو ته وګورو ستاک اکسچینج تا دوربین ورواچو او بیا پا بازار کی دو دکاندارن و فریاد تا وکشو دا فکتره والاو دا گیس او بجلی پا فریاد غورو کو دا سینجی او گرانه دا بیروزگاره فریادون اورو نو انسان پا یو نتیجه رسیگی او اغده چی که یو منافی بخش کارو برده نو اغده اغوا برای تاوان دا اغوا برای تاوان دو دری کسمونه دی که تاسو اجازه را که او کنه زیدر تا بیانه وم یو اغوا حقه چې انسانان اغوا کړي او بیا خپل د بیړۍ چلم او روټۍ خرچه ترینه اصول کړي، موبایل او ګړۍ هم په جونګه کې ترینه واخلي او دې بیرته خوشي کړي. یو هغه اغوا شوي تنان دي چې اغوا شي بیرته راشي، دی هم نوی خبر چې ولی اغوا شو، او اغواکاران هم نوی خبر چې مونږ دا شریفه سړی ته ولی تکلیف ورکو. د دې خلکو اغوا کوي پیرانان یا هغه ادارې چې لیدل کیږي نه، یا یې خلک بیا لیدل نه غواړي. خو ځینې خلک داسې هم شته چې د پوروړو سودخورو او خپلو میرمنو په سبب یې خپل ځان خپل اغوا کړی دی. دغه اغوا شوي کسان اغواکاران ایله کوي، خو دوی زارې او منتونه ورته کوي چې جامې در وینځو، دیګ به در پخوو، استری کوو، اتڼ درته کوو، بدلی به درته وایو، خو مونږ چې خوشي نه کړې ولی چې مونږ که ولاړو نو یو خو به پوروړي پور غواړي، بیګم به فرمایشونه کوي، او تر ټولو زیاته خرچه به د هغه خلکو وي چې د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې به راځي مبارکۍ ته. بیا به په هفتو هفتو د خپلو اتلسو بچو او درو درو ښځو سره د یخ چوټیانې هم زمونږ په کور کې تیروي. زمونږ په پښتني ټولنه کې که ناروغ شوي نو د تپوس ته راغلي میلمنو خرچه اخراجات، کله حج نه راغلي د تسپو او جاینمازو روټۍ او پراټو خرچه، که مړ شوي نو د فاتحې د پاره د راتلونکو خپلوانو او میلمنو خرچه. ځکه نو پام کوه چې کور ته ولاړ نشي، پام کوه چې ناروغه نشي، که ناروغه شوي نو پام کوه چې دغه میلمانه خبر نه کړي، او ها پام کوه چې څوک خبر نه کړي چې ته حج ته تللی یې، کنی نو د یو بل حج خرچه به هم د دوی د مبارکیانو په صورت کې در باندې واو. عمره وکه خو پام کوه چې دوی خبر نکی، هو غوټه ورکه خوله پر پټه، پام کوه پام کوه.
مخکې تر کوز دی به ما می خندل، اوس خو په قسمت کې زما غریب ژړل. مخکې تر کوز دی به ما می خندل، اوس خو په قسمت کې زما غریب ژړل. زکا پسر پک سلوز مشقات زمان. مخی لکوز دی تخاکور کیو چرگان، شیور دی کفتی بوی اوز دی شلگمان. شموٹر سیکل اوز ما اوزیم پر سیکل، اوز صبح کسمات کیز ما غریب جڑل. مخی ترکوز دی با ما میشندل، اوز صبح کسمات کیز ما غریب جڑل.